د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2022 تم د مې د میاشتې یو کم ډیر شمه نیټه ده د وایس اف امریکا دی وا په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې تر تزه بختور شهر کله وایم په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو نمړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د مسلم لیگ نون او ائتلافي حکومت لخوا د احتساب او انتخاباتو اکټ کې د بدلونونو قانوني مسوده به د پاکستان په سپریم کورټ کې چیلنج کوي نن د بلوچستان د سلور دیرش ضلعو نه په 22 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیږي باقی پاتې 2 ضلع لسبیلا او کوټه کې به دغه انتخابات وروسته ترسره کیږي او ملګری ملتونه وایي طالبان اوس هم د القاعده ترهګر ډلې سره نږدې اړیکې لري او د دغه ډلې یو شمیر مهم غړي په خپل کابینه کې په مهم څوکو ګمارلې دي طالبانو لا دغه رپورت ته خپل خبرګون نه دی ویلې او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د مسلم لیگ نون ائتلافي حکومت لخوا د احتساب او انتخاباتو اکټ کې د بدلونونو قانوني مسوده به د پاکستان په سپریم کورټ کې چیلنج کوي نوموړي په خبر کې یو خبری کانفرنس ته ویلي موجوده حکومت د خپل کرپشن پټولو لپاره د احتساب قامي ادارې نیب په قوانینو کې بدلون کړی دی عمران خان ته په جواب کې اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي کده تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان خپل ماتي اومنله او خپل رویه سم کړه نو دی به هم غوښتنو ته غاړه کېږي مریم اورنګزیب دا خبرې په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړې دي هرڅه کې عمران خان په موجوده حکومت تور لګوي چې د خپل ګټو د پاره د نیب په قانون کې بدلون کړي خو قانون پوهان وایي په تیر حکومت کې د نیب قانون د مخالفینو په ضد په غلطه توګه کارول شوی دی او د منتخب پارلیمان کار هم دغه دی چې قانون سازي د لاري قوانینو کې بدلون وکړي سړونکو زیاتوي د بنیادی بشري حقوقو د سرغړونو پرته سپریم کورټ اختیار نه لري چې د منتخب پارلیمان لخوا پاس شوی قانون په ضد فیصله ورکړي د تیلو په بایو کې د 150 روپۍ لیټر په حساب زیاتوالي نورستو د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د لوزنامې د لاندې په ملک کې د بجلی په بایو کې هم د زیاتوالي فیصله کړې ده چې ورسره به په ملک کې ګرانینو رضایتيږي سړونکو وايي پاکستان چې دا وخت د کمو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د تیلو او بجلی بایو کې ورکړل شوی رعایتونو ختمولو نه علاوه ورسره بل لار نشته اقتصاد پوهان وايي د بجلی او پټرولو په مټ کې ورکړل شوی رعایتونو ختمولو سره به ګرانی زیاتیږي خو د اوږدمهاله اقتصادي استحکام لپاره دا ګام ضروری دی نن د بلوچستان د سلور د ضلعو نه په 22 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیږي باقی پاتې 2 ضلعو لسبیلا او کوټه کې به دغه انتخابات وروسته ترسره کیږي په بلوچستان کې نږدې 20 خلک رجستر شوی رای ورکوونکي دي چې د خلکو شمیره پکې د سړونه 15 لک کم ده رپورټونه وایي په دې بلدیاتي انتخاباتو کې په عامو څوکو د خزو امیدوارانو شمیره هم ډیره کم ده او د صوبې په لسو ضلعو کې د عامو څوکیو لپاره یوه خزه هم په دغه انتخاباتو کې نه ده ولاړه ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې طالبان اوس هم د القاعده ترهګر ډلې سره نږدې اړیکې لري او د دغه ډلې یو شمیر مهم غړي په خپل کابینه کې په مهمه څوکیو ګمارلې دي د ملګرو ملتونو تازه رپورت کې ویل شوی طالبانو په خپل کابینه کې یو سلويخ داسې غړي شامل کړي دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو په فهرست کې شامل دي دغه رپورت زیاتوي طالبانو دا کسان د ورتیا په اساس نه بلکې د غوي د وفاداری او لوړ موقف په بنسټ په مهمو پوسټونو ګمارلې په دې رپورت کې همداشان ویل شوی دي چې د طالبانو بیلابیل ډلې د دې ډلې د مشر هیبت الله خونزاده د مشر اعلان دی په خپل غټه کار کوي او حقانی شبکه د دوی ترمنس تر ټولو بریالي او اغیزناک ډله ده او د روس په وس په مشرقي اوکرين کې د ریلګاډو یو مهم خار لیمان د نیولو داوا کړی ده رپورټونه وایي په دونسک سیمه کې د دغه مهم خار نیول به د اوکرين په جنگ کې لوی بدلون راولي د خالی پورز د روس په وس دا هم ویلي چې په آرکټیک سمندر کې د هایپرسونیک میزایل کامیابه تجربه کړی ده او وای زیرکان نومې دغه هایپرسونیک میزایل زر کیلومتر لري په آرټیک سمندر کې خپل هدف وشتلې ده. خپل خو امریکایي پوځي چارواکي وای یوکرين ترې د نورې جدید وسلې غوښتنه کړې ده چې د روس مخه پیونی سي، خو په ښکارا دا نه وای چې آیا دغه وسله به یوکرين ته کله ورسي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا تاوګي د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي نوري مهم خبرونه تاسو اوریدل ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د مسلم لیگ نون ائتلافي حکومت لخوا د احتساب او انتخاباتو په اکټ کې د بدلونونو قانوني مسوده به د پاکستان په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. موړي په پیښور کې یو خبري غونډه ته ویلي موجوده حکومت د خپل کرپشن پټولو لپاره د احتساب قامي ادارې نیب په قوانینو کې بدلون کړی دی. خو قانون پوهان وایي په تیر حکومت کې د نیب قانون د مخالفینو په ضد په غلطه توګه کارول شوی دی او د منتخب پارلیمان کار هم دغه وی چې قانون سازي د لارې په قوانینو کې بدلون راولي. پدیاړه نور تفصیل د ډیوا خبريال عثمان خان په خپل راپورټ کې وړاندې کړي.
پیښور کې د پی ټی آی د کور کمیټې اجلاس وروسته د خبري غونډې پر مهال پخوانی وزیر اعظم عمران خان وویل مونږ به نیب ترمیمي بل او په الیکشن اکټ کې شوی بدلونونه په سپریم کورټ کې چیلنج کوو.
دو چیزې هم چیلنج کر رہے ہیں عدالت میں، ایک تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ ختم کی ہے.
یو دا چې دوی بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو ته د ووټ ورکولو حق ختم کړی دی او دا د بنیادی بشري حقوقو پر ضد ګام دی. دا داسې خبره ده چې مونږ فیصله وکړو چې خزو ته د ووټ ورکولو حق نشته. په اسمبلی کې د بل پاس کولو سره داسې نشي کېدی. او دویم دا چې نیب قوانینو کې چې دوی څه کوي دا به هم عدالت کې چیلنج کوو. دوی غواړي چې هلته هم خپل کسان کینوي.
د قانون وفاقي وزیر سینیټر اعظم نذیر تارړ د تیر جمعې په ورځ سینیټ کې په دواړو قانوني مسودو کې د بدلون دفاع کړی دا او ویری دي چې به هر هیوادونو کې د میش پاکستانیانو د ووټ حق په نه ختموي. البته د غواک الیکشن کمیشن ته ورکړې شوی چې به هر هیوادونو کې استوګن پاکستانیانو د ووټ اچولو د پاره به تنظیمات کوي او دا چې د نیب قوانین په خوانی فوزي صدر معرفي کړیو چې د سیاسي انتقام د پاره کارول شوی دي. د نیب د نوي قوانینو تر مخه د نیب چیرمن چې کل خپل درې کلن د ماموري مودا سر ته ورسوي نو له هغه وروسته به بیا چیرمن نشي جوړېدلې. دغه شان کچیر ته وزیر اعظم او مخالف ګوندونه که د نوي چیرمن په نامه سلا نشي نو پارلماني کمیټي به په ډیر شروزو کې د نیب چیرمن نوم ټاکي. لدې تر څنګ د نیب په قانون کې اداره پابند کړې شوې ده چې یو تورن کس په سلیریشتو ساعتونو کې عدالت ته وړاندې کوي او په نوي قانون کې د ریمانډ موده د دریو میاشتو څخه سوار لسرزو ته راښکته کړې شوې ده. د قانون پوهانو په وینا په پارلیمان کې جوړ کړل شوی قوانین په سپریم کورټ کې نشي چیلنج کېدی. طارق افغان ایډوکیټ وایي د یو منتخب پارلیمان کار د غوي چې قوانینو کې بدلون راولي. ډیوه ته وایي د بنیادی بشري حقوقو د سرغړونې پرته سپریم کورټ واک نه لري چې د پارلیمان لخوا پاشوي قوانینو پر ضد ګام واخلي.
صرف کچرتا د بنیادی حقوقو خلاف یو قانون پارلیمنت جوړ کی نو سپریم کورټ او عدالتونه د غي خلاف بیا فیصله ورکولی شي. خو عام قوانین کما چې قومي اسمبلی پاس کی، سینیټ پاس کی او هغه د قانون حیثیت واخلي نو سپریم کورټ پاغي کې ګوت نه وهي او دا دغه په ډومین کې هم ناراضي.
13 ورځ د خبري غونډې په وخت د پی ټی آی چیرمن عمران خان وویل چې د یو پاکستانی په هیڅ ادارو ته ویل غواړم هیواد د تباهۍ په لور روان دی. د ملک د بچکولو ټیکا صرف مونږ نه داغستي، د ادارو ذمہواري جوړیږي چې هیواد بچکړي. نو موړی وویل خپل ځان به قربان کړم خدا حکومت په قبول نکړم. د شپږ ورځو نیټې وروسته به اعلان کوم ګنج اسلام آباد ته کل رازم زیاتوی د ګنج چارواکو ته د تیاری امر کړي او دا واری به مونږ پوره د تیاری سره د لانګ مارچ لپاره راوځو. عمران خان د رواني میاشتې په 15مه نیټه د پیښور څخه اسلام آباد په لور لانګ مارچ شروع کړي او ویلي وو چې تر څو اسمبلی ماتې کړي شوي نه وي او ملک کې نوي انتخابات اعلان شوي نه وي تر هغه وخت پورې به په احتجاج بوخت یم. خو څېړونکي وایي دا واری عام ولس د عمران خان په غږ نه راوتلی او د کم شمیرې له کبله احتجاج ختم کړو. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د تیلو په بیو کې د 1.5 روپۍ لیټر په حساب د زیاتوالي وروسته حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د لوزنامې د لاندې په ملک کې د بجلی بیو کې هم د زیاتوالي فیصله کړې ده چې ورسره به په ملک کې ګراني نور زیاتېږي. څېړونکي وایي پاکستان چې دا وخت د کومو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د تیلو او بجلی بیو کې ورکړې شوې رعایتونو ختمولو نه علاوه ورسره بل کوم لار نشته. دوی وایي د سره به ګراني سی واقعيږي، خو د اوږدمهاله اقتصادي استحکام لپاره دا ضروری ګام دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال الیاس خان باندې کوي.
د تیلو بیو کې 1.5 روپۍ لیټر زیاتوالی وروسته حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په غوښتنه د بجلی بیو کې هم د زیاتوالي خبرداري ورکړه ده. د جمعې په ورځ اسلام آباد یو خبري غونډه ته وینا کې د پېټرولیم مصنوعات او مرستیال وزیر سېنېټر ډاکټر مصدق ملک وویل IMF سره شوی لوزنامې د لاندې د تیلو بیو کې اسانتیاوي ختمول وروسته په بجلی کې ورکړي اسانتیاوي به هم ختموي، خو په غریبانو به د دې بوج نشي اچولی. نوموړي وویل چې دا سه یو طریقې کار جوړوي چې د اسانتیاوي ختمولو په عمل کې غریب اولس ته دینه بچ کړی شي. پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او حکومت په اقتصادي کړکېچ د کابو منتلو پترس کې د نړیوالې مالیاتي ادارې په غوښتنه د تیلو بیو کې 1.5 روپۍ لیټر اضافه هم کړی دا. پاکستان تحریک انصاف د حکومت فیصله غندلې او ویلي چې حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې په وړاندې سملاستلې او د حکومت دا ګام باید وړاندې نه ستوندو سره مخامخ ولس ملامت کی. د دوی وینا ده چې موجوده حکومت هیواد د سریلانکا په لورې بوتلل غواړي. خو څېړونکي وایي پاکستان چې دا وخت کومو اقتصادي ستونزو کې انخته دی، د تیلو او بجلی بیو کې ورکړې شوي اسانتیاوي واپس اخیستلو نه علاوه حکومت سره بل څه لار نشته. وی او ای ډیو سره خبرو کې په اقتصادي چارو نظر لرونکو سینیئر جرنلسټ زیشان حیدر وایي تیلو او بجلی بیو کې اسانتیاوي واپس اخیستلو نه علاوه حکومت سره بل څه لار نشته. زیشان حیدر اویل دا صحیح ده چې دې سره ګراني به سیوا کیږي، خو د اوږدمهاله اقتصادي استحکام لپاره دا هر څه ضروري دي. نوموړي زیاته کړه چې د 1300 لسیزو راهیسې یو حکومت هم داسې اوږدمهاله او پراخ اقتصادي اصلاحات ونه کړی شول چې له وجې د پاکستان اقتصاد وده عمومي. زیشان حیدر اویل اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د اقتصاد ښه کولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه او حصدار رایوځي شي، او که داسې ونه شول نو پاکستان لپاره اقتصادي چیلنجونه پوره کول به ډېر مشکل وي. بل خوا څېړونکی فدا حسین وایي چې د IMF لوزنامې د لاندې د تیلو بجلی بیو کې اضافه د حکومت مجبوري ده، خو دې لپاره یو طریقه کار پکار دی چې ټول بوج په عوامو واچول شي. وی او ای ډیو سره خبرو کې نوموړي وویل
لکه ټول بوج په عوامو واچو، نو داسې میکانیزم پکار دی چې د بجلی قیمت نور سه واشي، د پټرول او بلو سه واشي ویلي، نو دا ګرانی به کم ځای ته رسی. دا به آیا د خلک برداشت کیو کنه کی؟ ځکه چې دا برداشت هم یو حد دی کنه. نو څه ځا په عوامو ته بوج واچوا، څه په بیوروکراسي باندې بوج واچوا، یا دا منګان پیګانو باندې بوج واچوا، ته خپل ترقیاتی بجټ کی هغه کم کا چې تاسو سره چې کوم ډیفنس یا سکیورټی بجټ ته هغه کې ریکریشنلایزیشن وکا چې کم تکول شي پکارې چې التم سکټولې.
سیډونکو وای پاکستان له دا وخت سمدستي غیر ملکی زر مبادله پکار ده چې دغه شان د خپلو قرضو ادایګیانې او درآمدات وکړي شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا.
ګرانو لیدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د نورو سیمو په سیر په صنعتي ښار کراچۍ کې هم د تیلو د ګرانېدو سره د یو شمیر کاروباریانو کاروبارونه اغیزمن شوي دي. د کراچۍ د سبزی منډۍ سره تړلي کاروبار کوونکي وایي میوه ورته د پاکستان د بیلابیلو ښارونو نه په ټرکونو او مالبردار ګاډو کې راځي، او د تیلو د ګرانېدو سره اوس دغه میوه هم ورته ګرانه پریوزی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ډیوه خبریال ذوالفقار بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
کراچۍ میوه منډی ته د امونو اخیستلو د پاره راغلی محمد علی وای د تیلو بیا تر دې ستورو پول وړې دو ورسته د میوه خرڅون کې ورته د امونو ډیر نرخ وای او دې محل میوه اخیستل د یو عام سړی د وسطی رښوی
مخکې و په 100 روپۍ کیلو اوس په 130 روپۍ دا به ماته وای په 130 روپۍ یعنی معنا په کیلو کې 130 روپۍ ګران شو.
د کراچۍ میوه منډی ته نه یوازې د سین او پنجاب نه امونه راځي بلکې د پښتونخوا او بلوچستان څخه هم د ټرکونو په حساب میوه راوړل کیږي. د سوات الوچا او شوتالانو سوداګر خیر الله وای خلک د ګران نرخ ګیله کوي خو د میوه نرخ ځان شوی ځکه چې د ګرانۍ له کبله اخیستونکي نه لري.
مخکې وای نه دا پیټې چې کوم دی کارن په حساب باندې 51 روپۍ 52 روپۍ کری براتلا اوس تقریبا نازی 110 روپۍ 115 روپۍ 114 روپۍ مال دغه نه لکه 50 روپۍ لکه خطر غورځل دی ځکه چې مهنګیانې شو دې ته څوک دونه خاص دغه نه ورکې توجه نه ورکوي. نه خبردار چې دا خو یو د شعر پروټو چې دا خو لکه یو د شوقي شعر دی.
د کراچۍ میوه منډۍ ته راوړل شوی میوه ټوله د کراچۍ اوسیدونکي نه کاروي بلکې له دغه ځینه امونه او ګڼ شمېر نورې میوې بلوچستان او پښتونخوا منډایانو ته هم لیږل کیږي. د میوې ترانسپورټ سره تړلې نقیب الله چې خپل ټرک لري وایي که د تیلو نرخ ګران شوی خو د دوی کرایو کې زیاتوالی نه دی راغلی.
زمونږ به د کوټ سره لو کراچۍ منډۍ له د کراچۍ څخه ولاړلو کوټ له نو موږ ته به 40,000 15,000 روپۍ راپاتېدلې. اوس موږ ته نه راپاتېږي تیل ګران دی اوس موږ ته نه راپاتېږي. موږ دغه ازغلو دغه رازغلو د ډریور خچره باندې اوشته ده ګاډۍ د خرچه کوي اوس موږ تیس واره نه کوي. هلته تیل ګران ډېر ګران سوي دي کرایه 1,000 روپۍ ګرانه سوي ده.
د تیلو نرخ لوړېدو په اړه د پاکستان خزاني وزیر مفتی اسماعیل وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي تیر حکومت نړیوالې ادارې IMF سره منلي وو چې په تیلو ورکړې رعایتونه به ختموي خو بیا یې سیاسي فائدې دپاره هغه جاري ساتلي چې له امله یې IMF پاکستان ته د قرض ورکولو دپاره دغه شرط پوره کولو ویلي. د میوې منډۍ کاروبار سره تړلي خلک وایي که د تیلو نرخ نور په بره لاړو نو د میوې خپل قیمت په پرتله په ترانسپورت په خرچ سی واشي چې لکبل به بیا کروندګر مجبورن میوه خرابېدلو دپاره په ونو کې پرېږدي. ذوالفقار بیٹنای وی وی دیوا کراچۍ.
قدر منو ریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. نن د بلوچستان د سلور دیرشو ضلعو نه په 2 دیرشو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. باقی پاتې 2 ضلعې لس بیلا او کوټه کې به دغه انتخابات وروسته ترسره کیږي. رپورټونه ښایي چې د بلدیاتي انتخاباتو په عامو څوکیو کې د ښځو امیدوارانو شمیره ډیره کمه ده او د صوبې په لسو ضلعو کې خو د عامو څوکیو لپاره یو ښځه هم په انتخاباتو کې نه ده ولاړه. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د بلوچستان په بلدیاتي ټول ټاکنو کې پر عامو چوکۍ باندې د صوبې په 2 دیرش ضلعو کې د نارینهو په مقابله کې د ښځو شمیره یوازې 102 دیرش کاندیدانې دي. د بلوچستان په بلدیاتي انتخاباتو کې په عامه چوکۍ کې تر ټولو زیات ښځې کاندیدانې له ضلع کولو څخه 2 دیرش، له ضلع کیچ څخه 22 او دغه ډول پر دریم نمبر باندې له ضلع جعفر آباد څخه 14 ښځې پر عامه چوکۍ باندې مقابله کوي. د صوبې په 2 دیرش ضلعو کې پر عامه چوکۍ باندې 1,000 څلور اویا کاندیدان په میدان کې دي. د صوبې په 10 ضلعو کې پر عامه چوکیو باندې یوه ښځه هم نسته. په 2 ضلعو کې بیا یوازې یوه ښځه پر عامه چوکیو باندې مقابله کوي. د بلوچستان الیکشن کمشنر فیاض حسین مراد په دې باب ویایي
بلا مقابله به هماره پاس 1584 وارد هو گئے ہیں.
بغیر د مقابله هم زمنګ سره 1540 یا وارد نه دي او چې اوس په کومه باندې ټول ټاکنې تر سره کیږي هغه یو لزرته نږدې دي.
د غیر دولتي موسسې بی آر سی پی د شوزو د څنګه پروګرام منیجر نسیمه په بلدیاتي انتخاباتو کې د شوزو په حق لبان ویایي
اخه چې دې دا مو د موبایل کې ډیر زیات شو دا په پر کلاود ډیر زیات ګرام دي چې خپل بلاک کې ګرځي خپل دا بوتل چې شنه نه ای ساوي چې تاسو کارت نه لري دا تعلیم کمی دا په دا غوښته چې تاسو په مخ راتللای نه سي.
ډاکټر اسا خان جوګزی د ساوث ایشیا پارتنرشپ د بورډ اف ډایریکټر غړی دی. د په بلوچستان د شوزو د ستونزو پاک لویای
زموږ نیم کبایلی معاشره ده. هغه معاشره کې د پردې په والا درواش په والا اعلان کې اسلامي د خونس د بابه دي خو هغه شان د دوی رکاوی نه لکه د پردې د کوم سي د مېل د سړیانو کوم اجاره داري ده اغه دوی د زری نشلی رګولای اغه بس وکاسو کده عینی سیاسي جدجهد په ذریعہ باندې بدوی نش کمیسه کوي
د بلوچستان له څلور ډیر ضلعو څخه په دوو ضلعو لسبیلا او په کوټه کې به دغه بلدیاتی ټولټاکنی بیا ورسته کوي. په بلوچستان کې د نارینهو رای ورکونکو شمیر 1,400,828 ده او د ښځو بیا 1,500,800 ده. حمید سمسور ویو ای ډیوا کوټا. ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. ملګرو ملتونو په خپل یو تازه رپورت کې ویلي القاعده اوس هم د طالبانو سره اړیکې لري او دا وایي کړي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د پاکستان پولیسو ته څیرمه د افغانستان په ختیځو سیمو کې ده او د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده بیت یې کړی ده. طالبانو په ورستیو کې د القاعده سره د اړیکو داوی رد کړی وي خو دې رپورت ته لاس ځواب نه دی ویلي. تفصیل د بارکوال میاخیل پر رپورت کې.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ارزونې د ملاتړ او د بندیزونو د څارنې کمیټې د مای پر شپږمه خپل پر لپسې 14 تفصیلي رپورت خپور کړ چې پکې د طالبانو واکمنۍ او له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته پکې کتنه شوې ده. په رپورت کې ویل شوی چې طالبان او القاعده ډله اوس هم له یو بل سره نږدې اړیکې لري. وایي کله چې طالبان د تیر کال په اگست کې پر افغانستان واکمن شول القاعده ډلې کامیاب منځلې و او د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده د مشرۍ بیعت یې تازه کړی و. ملګری ملتونه د خپل یو غړي هیواد د ارزونې په بنیاد وایي القاعده د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې خوندي پناه ځایونه لري او د فعالیتونو ازادي زیاته شوې ده. په دې وشت مخه تفصیلي رپورت کې د ځینو رپورټونو په حواله ویل شوی چې د ایمان الزواهری په مشرۍ د القاعده ډلې مهم مشران په افغانستان کې دي. وایي په ځانګړې توګه دوی د زابل له ختیځې برخې د کونړ تر شمال پورې او بیا د پاکستان تر پولې پورې سیمو کې اوسیږي. ملګری ملتونه وایي د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې ایمان الزواهری په اتو ویډیوګانو کې راښکاره شوی دی. وایي وروستۍ ویډیو یې د روان 2021 میلادي کال د اپریل پر 15مه د القاعده السحاب میډیا فاونډیشن خپره کړه چې زواهر پکې مسلمانه هندوستاني نجلۍ مسکان د حجاب پر سر د احتجاج له کبله ستایلې وه. رپورت وایي دې ویډیو په وروستیو کلونو کې د الزواهری د ژوند لومړی تازه حتمي ثبوت وړاندې کړ. د هغه په وروستیو رابطو کې تیزوالی ښیي چې هغه شاید اوس د طالبانو تر واکمنۍ مخکې وخت په نسبت زیات د خپلې ډلې مشري کولای شي. رپورت وایي القاعده ډلې د طالبانو له واکمنۍ څخه دا ګټه اخیستې چې نوي کسان په خپله ډله کې شامل کړي، پیسې راغونډې کړي او په نړیواله کچه له القاعده سره تړلې ډلې وهڅوي. طالبانو په وروستیو کې له القاعده سره د اړیکو دعوی رد کړې وي او ویلي وو چې د دوه تړون ته ژمن دي او هیڅ بهرنۍ ترهګرې ډلې ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. خو د ملګرو ملتونو دې رپورت ته لا څه جواب نه دی ویلی. د رپورت په اړه خپله د القاعده ډلې غبرګون هم تر اوسه مخته نه دی راغلی. د ملګرو ملتونو په رپورت کې د داعش خراسان ډلې وروستیو بریدونو ته هم اشاره شوې ده. وایي د دې ډلې مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر پیژندل کیږي اوس هم ژوندی دی او د خپلې ډلې په ولکه کې دی. وایي داعش خراسان ډله خپلې مالي سرچینې لري او له کله چې تیر کال بندیان راخوشي شوي او نور کسان یې په خپله ډله کې شامل شوي دا ډله نور هم پیاوړې شوې ده. رپورت وایي پرته له دې چې داعش خراسان او القاعده څه اراده لري یا طالبان د دوی د مخنیوي ګامونه اخلي کنه، ګمان کیږي چې دا دواړه ډلې په دومره بیړه تر 2023 میلادي کال مخکې د نړیوالو بریدونو وړتیا نه لري. خو وایي د افغانستان پر خاوره د داعش خراسان، القاعده او نورو ترهګرو ډلو او جنګیالیو شتوالی د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې سبب کېدای سي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی چې طالبانو اوس پر افغانستان خپله واکمني نور هم ټینګه کړې او خپل هغه یو څلوېښت غړي په کابینه او پر نورو لوړو پوسټونو ګمارلې دي چې ملګرو ملتونو پرې بندیزونه لګولې دي. رپورت وایي د طالبانو مختلفې ډلې د هبت الله خونزاده تر قومانده لاندې د خپل ګټو لپاره حالې ځلې کوي چې وایي په دوی کې حقانی ډله تر ټولو پیاوړې او اغیزمنه ده. وایي طالبانو د پښتنو له پلوي لاس نه دی اخیستی او نور اقلیتونه لکه تاجک او ازبک طالبان یې له ځانه پردي کړي او ویره ده چې هغوی ناهیلي سي او له دوی مخ واړوي. په ریپورت کې د ملګرو ملتونو د ډیرو غړیو هیوادونو د ارزونې په بنیاد د طالبانو د واکمنۍ تیرو نه میاشتنیو کارونو ته په کتو ویل شوي د طالبانو خویونه لږ بدل شوي دي، خو وایي نور کټ مټ هغه دي کوم چې د دوی په تیره واکمنۍ کې وو. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
مرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. په خپرونه کې وخت شوی د ادارې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي او ساوز د فاراز منګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د افریقي په سب سهارا سیمه کې د بجلی د رصد مسله اوس هم موجوده ده. د بجلی پر رصد کې د بی قاعدګۍ د لاسه د صحت او دارو درملو پیښې سره تړلي عملی ته او خصوصا رنځورانو تډیر لوی تکلیف دی. په سیمه کې په دریو کې دوه برخې اسپیتالونو او د دارو درملو نورو ځایونو ته د ورکیدونکو بجلی هیڅ اعتبار نشته. څلورمه برخه اسپیتالونو او نورو طبي ځایونو کې خو بجلی د سره اډوشته دی نه. د نا اعتبار بجلی د لاسه دغې سیمې ته د کورونا وایرس د ویکسینو په لیږلو کې هم لوی مشکلات راپورته شوي دي، ځکه چې د کورونا وایرس د ویکسینو په فریجونو کې ایښودل لازمه ده. هر کله چې په دغه سیمه کې د بجلی د نش د لاسه فریجونه هم نشته دی. نړیوالې ترقې د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل یو اوسنی تقریر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په سب سهارا سیمه کې د بجلی د غیر باقاعده رصد د لاسه د کورونا وایرس په لکونو ویکسین ضایع شوی دی. د بجلی پر رصد کې د پرتو مسلو د لاسه ډاکټران د ډیرو مشکلو اپریشنونو جوګا نه دی پاتې. همدغه وجه ده چې دوی د خپلو رنځورانو صرف د هنګامي نوعیت دارو درمل کوي، خو د دې نیمګړي علاج د لاسه رنځوران په داسې حال کې مړشي چې د ټولو اسانو د شتوالي په صورت کې دوی بچ کېدای شول. د یو ایس ایډ منتظمي سمانتا پاور خپل تقریر کې نور وایي چې د بجلی د مسلې د اوارولو لپاره د ګیس د جنریټرو زړه طریقه نه دی استعمالول پکار، ځکه چې ګیس جنریټرونه د چاپیریال او د صحت د معیار نورې کړکېچنې مسلې راپورته کوي. یو ایس ایډ په دنیا کې د کورونا وایرس د خونړي رن د نوغي وستو د خپل مهم د یوې برخې په توګه د نمرنه د بجلی اصلولو د ټکنالوژي لرونکو نهو کمپنو ته شپږ میلیونه ډالر دی غرض لور کړی دی چې د افریقي په دغه سیمه کې 200 شلو اسپیتالونو او شفاخانو له د بجلی بندوبست وکړي. د یو ایس ایډ په دې کوششونو کې د سویلي افریقي په لوسوټو سیمه کې د شمسي توانای ون پاور نومي کمپني لاس امداد کوي. ون پاور کمپني سویلي افریقا کې د یوې بلې کمپني په ملګرتیا د لورو پروتو کلیوالو سیمو شفاخانو او اسپیتالونو ته د شمسي توانای د ماشينونو او د اوزارو وړلو کار شروع کړی دی. یو ایس ایډ د افریقي ګردي سب سهارا سیمې ته د بجلی رسولو د پاره د خپل روانو کوششونو په فراخولو کې د نورو ادارو له خوا د ملګرتیا په تمه ده. د یو ایس ایډ د دې نوي پروګرام نوم د افریقي اسپیتالونو ته د بجلی رسولو پروګرام اخوې شوې ده. دا پروګرام به د صدر بایدن د عالمی انتظامی اډانی د منسوبې د یوې برخې په توګه افریقا کې راتلونکو 15 کلونو کې لسو زرو اسپیتالونو او شفاخانو ته بجلی رسي. دا شفاخانی به د توانای په ادواری بنیادونو تعمیر کولای شي او نور شفاخانو او اسپیتالونو سره به د ډیجیټل نظام په ذریعه تړلې شي. دا شان به د سیمې په کلهمو شفاخانو کې کارکونکو ډاکټران یو بل سره د ډیجیټل نظام په ذریعه د رابطې لرلو په برکت په شریک خپل فرایض په خډول ادا کولای شي. د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل تقریر په دې ختم کوج د دومره لویو ترقیاتي مسلو په یوازې ځان اوارول ګران کار دی. په دې وجه مونږ د ذاتی مد د شلو نه زیاتو غړو سره د دې مقصد د حصول د پاره په شریکه کار کوو. د دې ملګرتیا په برکت په د افریقي د سب سهارا سیمې په لکونو خلکو ته د صحت بهتريني اسانه او رسولې شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.